سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزڼ ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بېلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي امارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو پر سر موافقه ترسیدلی او کنه. د طالبانو د کورونې چار وزارت وی امنیتي ځواکونه تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلي دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه خلی په دې عملیاتو کې چې د پشت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی درې ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو باروړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې پورستیو نیونو اکسل عمل خو دا ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو په خاطر مسؤل غنی. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټوټر پاڼه لیکلی د سولایزو اعتراضونو په تړاو د غنو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندیښنه لري او نړی دا ټول ویني. پورستیو څو ورځو کې د ایران په بیلابیلو خارونو کې د بشری حقوقو او مدني ټولنې لکټر لګتوار لستنه فعالان نیول شوې دي. د اوکراین د کورونی چار وزارت وی پرون تایید په بکنی سره د اوکراین د کورونی چار وزارت پرون تایید کړ چې د غیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې دی او ماشوم په شمول لکتر لګوتنه وژل شوی او یو سلعته څلوېخ نور جوړبل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکي ورځو بلله ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې د دغه هیواد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي وویشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورته کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د سر راپور مدادی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کار کوونکي وژل شوي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر محل وژن شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د هټو او لانجو په اړه هم ورسته راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د درون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبر کو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا د ټپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کوونکی دانیل اندرس وایي تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو اته درش کار کوونکي وژل شوي دي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی ویلي، په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزار پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیری دوه اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندوی کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو هټه د شکار کوونکو وژل شوې. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوی، ټپي شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه اته د مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکونکو دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلي او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. طالبانو حکومت هم مانی چې په ځنیو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځنیو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشر پاله کارونه کوي یا د بشر پالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پو اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان او افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټول نه زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې، هغه کې بشري برخو کې، هم یا هم نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه. بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کویسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړي توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کویسی د یوغی په ځون باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته او غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي، یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د این جی او په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوي کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي، او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرسته وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بیلابیلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره، افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تیرو څو میاشتو کې د بشر پالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغیز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلې او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بېرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دغه کله چې پروژې
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولی چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابل د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مین پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چوزلی زندول شویدی. څباندی لاس روزي وړاندې ورسته لدی چې د وی بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانوي ته زیان واوښت. د وونو کوفو هوایي ډګر وټړل شو. د هوایي ډګر اونۍ ورسته بیا وټړل شو. نن د روسیې د کور سیمي والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشه یي بم دویدلې چې لکه بلې اور لګیدلې او 15 تنه یې ټپیان کړی دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نشي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره یو شپته هوایي حمله کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوبلی اوشتې دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لژه وتنه وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي رادیو د اوکرين څنګ د راپور لمخې یو څلويشت ټپيان چې د ځینو حال نازک دی لا هم پر روختون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د اوکرين دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@0024211201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي افغانان د اګست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځو وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلي دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړي خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دا لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره په اړه مقاله خبرې کړې دي. په مقاله کې شاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. شاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره خسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسه کال د دسمبر په 22 د انجلی خپل کوټه ته بيولې و او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویلي دي چې انجلی رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیزا ویلسن ویلي دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلی عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزی وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. اتلس کلن اجمل فیزی په بخنی سره 50 کلن اجمل فیزی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وای دا کاری ل خپل پلار پهلوان عباس فیزی څخه زده کړه. نوموړی وای هر ورځ ورته له اتو تر لاسو کسان راځي چې لاسو پښې بی ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري طب په بیساری پر مختللي عصر کې وس هم خلق د خپلوماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد زغمی ترڅو یې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وای اتلس کلنو چې ل خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیش کاله می پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کې چې پلار می مړ شوای اوس ټول مسولیت ما تر غاړې دی. زه اتلس کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار می ژوندۍ و له ډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راضي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راضي.
نوموړی وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او د کار کوي. اجمل زیتوی د چالا سوبخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بی ځای شوی وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړي دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ لګټې وټي پوره کوي.
اصله فرق نه لري د مونږ خدای به خپل فقط 200% د ماغه 200 خرج نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندي هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
هغه مون برک بچو خو زیات
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. لهاوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځای شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډیری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډیره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب پرمختګ سره اوس ډیر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک سي پمرست ته کیا ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو د څه خو نه دا په کار سي. دا نړیوالار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی دا او څوک یتیم سوی دا څوک مایوب سوی دا. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله دا همدغه امرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې که د حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي سي وروره ته غږېږې د موږ غږ وراسوا او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله سي دا پیغام نشر سي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیت ما ول ډېر ګران دی. دا باید چوکڅه تر ښکته کړي.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي خو زموږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورنیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ده.